دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو السلام
علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری کرندیکر ویلی په کندهار کې د ناشتو ناری نول لوري لخونزو یو کار د افغان میرمنو منکول ټول افغان ټولنه لخوړلو او راتلونکو به برخې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری کرندیکر د امریکا د بهرنوی چارو وزارت لوري پر یو شمیر طالب مشرانو د ویزی وروستوی محدودیتونو ته په اشاره سره ویلی طالبان د بانکي سکتور د خکولو لپاره هیڅ هم نه کوي خو لخونزو یو جنو او کنا دولتی کورنوی او نړیوالو مؤسسو کې د خزو د کار د مخنیوي لپاره ډیر څه کوي. پاکستان د افغان طالبانو له مشرانو سره په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې د مرستې غوښتنه کړې. د پاکستانی چارواکو په وینا دا غوښتنه د پیښور په یو جمعات کې د تیرې اونۍ تر چاودنې وروسته شوې چې پکې شاوخوا سل کسه وژل شوي. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف ځانګړي مرستیال فیصل کریم کونډي پرون وویل تهران او کابل ته به پلاوی واستول شي. هغه زیاته کړه چې دوی به له یادو هیوادونو وغواړي چې دا ډاډ ورکړي چې ترهګر د پاکستان پر ضد د دوی خاوره نه کاروي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویست په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او روغتیا سازمان له مشرانو سره کتلي. ویست نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوخت دي. ټامس ویست وایي جنیوا کې له خپلو نورو شریکانو سره هم د طالبانو په وروستیو بندیزونو او هغو سیاستونو بحث کړی چې له امله یې میلیونونو افغانانو ته د مرستو رسول له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په ټویټر پاڼه زیاته شوي دا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو وضعیت خرابیږي نو باید دوی ته د لاسرسي مرستې او راپور ورکولو په برخه کې ملاتړ وشي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د تحریک طالبان پاکستان دوه قومندانان وژلي. د پولیسو یو افسر محمد علي ګنډاپور پرون ویلي چې د طالبانو دغه وژل شوي قومندانان د پولیسو د 15 افسرانو د وژنې له کبله تر تعقیب لاندې وو او د دې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو پر پوسټ په بریدونو کې هم داخل وو. د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو د دوو قومندانانو پر سر شاوخوا $1,000 جایزه هم اعلان کړې وه. پولیس وایي څلور نور وسلوال او یو اندازه مهمات یې هم نیولي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف نن د 90 کلونو په عمر ومړ. د راپورونو له مخې مشرف په عربي متحدو اماراتو کې په یو روغتون کې تر درملنې لاندې و چې همالته مړ شو. د پاکستان پوځ د اماړي کوڅانګې ایس پی آر د وسلوالو ځواکونو په استازیتوب د نوموړي پر مړینه خواشینی څرګنده کړي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن پولینډ ته سفر وکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي. د اوکراین د لوهانسک سیمې والی وایي اوکراینی ځواکونه لا هم په لوهانس کې پر بیلوهوری پاسکا کلی کنټرول لري. والی نن ویلي چې وضعیت په دې کلي کې ناوړه دی خو تر کنټرول لاندې دی. دغه والی د اوکراین ملي تلویزیون ته ویلي په روسیه کې داسې اطلاعات خپاره شوي وو چې ګواکې دغه کلی د روسي پوځیانو لخوا نیول شوی او له هغه ځایه د اوکراین وګړي شړل شوي خو په اصلي کې د اوکراین پوځیان لا هم په خپلو سنګرونو کې دي. د ده په وینا هیڅوک نه دي نیول شوي او هلته د دوی دښمن حضور نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د آسیا د کرکټ شورا د افغانستان د کرکټ بودیجه زیاته کړې. اشرف او د آسیا د کرکټ شورا د نورو غړو هیوادونو مشرانو پرون په بحرین کې د شورا په یوې بیړنۍ ناسته کې ګډون درلود. میرویس اشرف داسې وخت د آسیایي شورا د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته اندېښنې په ډېرې دودي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ده.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډیکر وایي په کندهار کې د ناستو نارینو لوري د خونځیو بندول او د کار کولو د ښځو منع کول د افغانستان ټولنه د بیوزلی سره مخامخوي او دراتلونکو نه محروميږي. د طالبانو سیاستونه ملیونونو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر ګواخي په مخړې ته رپورټه.
د افغانستان لپاره د امریکا شاجده فیری کارن ډیکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري پر یو شمېر طالب مشرانو د ویزې ورستیو محدودیتونو ته بشری سره ټویټ کړی چې طالبان د بانکي سکتور د خکول لپاره هیڅ هم نه کوي، خو له خونځو د نجونو او په نادولتي کورونو او نړیوالو ماسو کې د خوځو د کار د مخنیوي لپاره هر څه کوي. د ټویټ په یو برخه کې لیکل شوی
له بشري خدماتو د خزو په لری کولو او د نجونو د خونځو په بندولو سره کندهاري نارینه د هیواد خوړه او راتلونکو لپاره غورځوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په خبرګون کې پر طالبانو د ویزي نوي بندیزونه لګولې دي. په دې بندیزونه کې د طالبانو یو شمېر اوسنی او پخواني غړي، د نادولتي امنیتي ډلو غړي او نور هغه کسان چې ګومان کېږي په افغانستان کې پر خود او انجونو د لګول شوی محدودیتونو مسؤل یا پکې داخل دي شامل دي.
په دې کې شک نشته چې اوسنی حاکمان د میرمنو په اړه د دوی پالیسی کاملا د افغاني اصولو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې ده. کچېرې اوسنی حاکمان غواړي چې لخپل خلکو سره لخپل افغانانو سره جوړولري روغولري او دوی وکولای شي چې یو ثابت نظام ولري، نو په دغه برخه کې دوی کاملا باید تغیرات راولي. د میرمنو حقوق چې اوس کاملا لسترګو غورځېدلي دي په ټوله معنا باید دوی په دې برخه کې تجدیدی نظر وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي تام وست وایي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ او د روغتیا سازمانونو له مشرانو سره کتلي. وست ټویټ کړی چې د طالبانو د سیاستونو له کبله ملیونونو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر له ګواښ سره مخ شوی دی. په ساده الفاظو د طالبانو تګلارو ملیونونو خلکو ته د مرستو رسولو بهیر ګواښلی دی. له دې وړاندې وست پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي و چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له زیاتو ذهني او رواني ستونزو سره مخ دي.
اغلې ترام وست یو مشکلاتو له کبله چې افغانان هغه سره مخامخ دي سیمې ته ډېر زیات سفرونه وکړل. طالبانو سره ولیدل په سیمه کې نور هیوادونه ته دوی سفر اوس دا لړۍ بیا پیل شوی چې اروپایي هیوادونه او د سیمې هیوادونه ته دوی سفرونه لري خپل افغانانو سره ګوري سیاسیونو سره ګوري. لیکن کوم عملي پیشرفت په دغه برخه کې تر اوسه لاسته نه دی راغلی او زه ګمان هم نه کوم چې دا مسایل په خبرو اترو حل شي تر څو چې امریکا یو قوي دریز ونیسي په دغه برخه کې.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې افغانستان له بي ساري بشري بحران سره مخ ده او د دغه وات ولس مليونه وګړي له سخت لوګي سره مخ دي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کرا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنۍ او څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي کارن ډیکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو شمېر طالب مشرانو د ویزي وروستو محدودیتونو ته اشاره سره ویلي طالبان د بانکي سکتور د خکولو لپاره هیڅ هم نه کوي، خو د خونځو نجونو او کنا دولتي کورنۍ او د نړیوالو موسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي لپاره ډیر څه کوي. په همدې موضوع مو د ولسي جرګې د پخواني غړي شینکی کړو خیل سره مرکه کړي.
په ټولنه کې چې نیمایي نفوس د کار د فعالیت د حرکتونو څخه منع شي فلشي، د نیمایي فلش ټولنه اغیزه به په ټوله ټولنه باندې، ځکه چې د نور نیمایي ټولنه باید د مشکلات په بسله رفع کې اقلا نه شخصي نیاز مندې. اما دا چې د نیمایي ټولنه فلج وي، کار نه کوي، ابتکار نه لري، فعالیتونه نه لري، نوښتګري نه لري، درآمد نه لري، د دې هغه منفي اغیزه خو په ټوله ټولنه باندې خورا ژوره ده.
مننه شینکه جانې، ستاسو په نظر په ښځو او نجونو چې دا محدودیتونه اوس په افغانستان کې وضع شوي، فکر کوو چې دا یوازې نجونې او ښځې ځپي یا اغېزمنوي که نه، دغه ځپل او متاثره کېدل د هېواد په سطحه ګڼي؟
د افغان میرمنې د تعلیم مخنیول د افغانستان د پرمختګ مخنیول ده. متاسفانه چې تر اوسه پورې هم د طالب چارواکو په ذهن کې دا نه ده راغلی چې دوی څومره صدمه اصلا افغانستان ته رسوي. بدون د شک هغه میرمنې او نجونې چې له کار او له تعلیم څخه لاس نیول کېږي، مستقیم یا منفی اغیز دوی په ژوند، د دوی د کورنۍ په ژوند باندې لري. معلوم ده همدغه کورنۍ دي چې افغانستان نفوس تشکیلوي او دغه منفی تاثیر مطلق په افغانو میرمنو، په افغان نارینه او په افغان ماشومانو، په مجموع کې د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي.
ښه، یوه پوښتنه اوس دلته دام ده شینکه جان، چې دغه محدودیتونه په ښځو او نجونو چې تاسو وایئ چې ټول هیواد اغېزمنوي، خپله د طالبانو حکومت څومره ګواښلی شي؟
که په هر علل باندې دغه کار دوی کوي، زما په اند باندې دوی یو ستر تېروتنه کوي. نه تنها چې بینالمللي ټولنه به یې په رسمیت ونه پېژني، بلکې دوی به له انزوا ته ولاړ شي. او راځو دا چې دوی څومره خپل تحریک ته یا خپل حاکمیت ته صدمه رسوي، معلومدار بلات ورنه مطلق نه راځه ده، مطلق ورنه په فاصله کې ده، ورباندې اعتبار نه لري، ورڅخه یېره لري. زه فکر کوم په یو مملکت کې چې هغه حاکمیت چې د ولس حمایت نه لري، هغه څنګه کولی شي بقا او دوام ولري؟
مننه. د طالبانو، ولس او د نړیوالې ټولنې ترمنځ دغه کشمکش چې د افغان نجونو او ښځو پر سر وس روان دی، چې نړیوالې ټولنې او د ولس غوښتنه دا ده چې باید نجونو او ښځو ته په ادارو او ښوونځیو کې د کار او د تلو اجازه ورکړي، اما طالبان تر اوسه پورې په خپل دریز ولاړ دي. نجونو او ښځو باندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي. دغه کشمکش به تر کومه او تر کوم حده دوام وکړي؟
که دوی همدغه حالت باندې دوام ورکړي، نو زه فکر کوم چې موږ باید یو ستر ناورین ته منتظر اوسېږو چې وضعیت به نور هم خرابېږي. وګورئ، په افغانستان کې 2.5 میلیونه میرمنې کونډې دي، نارینه همراه ملګری په ژوند کې نه لري چې دوی ته کمایي ولري. نو د دغو میرمنو لاس نیول خو تاسو دا 2.5 میلیونه کونډې او د هغې کورنۍ خو د مرګ سره مخامخ کېږي. زه نه پوهېږم چې آیا ولس په دې ته آماده شي چې مرګ قبول کړي، او یا داسې راپورته شي او 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 مخالفت وکړي او ودرېږي. نو زه فکر کوم چې شاید د بین المللي ټولنې حوصله هم نوره سرته ورسیږي او د افغان ولس هم. نو زه فکر نه کوم چې په دې شکل به دا وضعیت دوام کوي، ځکه چې تر اوسه پورې چې یوه اندازه خلک امیدواره دي او پاڅون نه کوي او یا مقابل کې نه درېږي، فکر کوي چې طالبان به لاس په کار شي او یو څه بدلون به په خپل دریس کې راولي، خصوصا هغه څوک چې د په مجموع کې د دغو کړنو مخالفه دي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پورې دا امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
روسیه بلونی په مسکو کې د افغانستان د وزیر د ارزولو لپاره د چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت د ادارو د چارواکو په ګډون د یوې غونډې ته جوړېدو بندوبست کړی دی. د سیاسي او نړیوالو اړیکو ځینې کارپوهان وایي چې د سیمې اکثره هیوادونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لري. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
افغانستان د لپاره د روسي د جمهوریت ځنګړي اساسي زمير کابلوف ویلي چې ټاکل شوی راتلونکي ونې به د افغانستان د وضعیت د ارزول لپاره په مسکو کې د سیمې د شمیر هیوادونو د اساسو د یوې غونډې قربتو بوکي. د جمعې په ورځ د تاس خبري اژانس د زمير کابلوف له قوله ویلي چې ټاکل شوی په دې غونډه کې به د چین، هند، پاکستان د اساسو ترڅنګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت د شوراګانو اساسي هم ګډون وکړي. دغه روسي ډیپلومات د غونډې د جوړېدو دقیقې نیټې په اړه نور معلومات نه دی ورکړي او دا هم روښانه نه ده دغه غونډې ته به د طالبانو د حکومت اساسي هم وبلل شي او کنه. په خپله طالبانو حکومت هم تر دا مهاله د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لري. په جرمني کې د باختر د انسټیټیوټ غړی سخی بیرامالی وایي چې په مسکو کې جوړېدونکې غونډه په تاجکستان کې د تېر 2022 میلادي کال د غونډې په دوام د افغانستان د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره جوړېږي. ښاغلی بیرامالی وایي چې په تاجکستان کې د تېر کال د غونډې وروسته افغانستان کې وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. د ګاونډیو هیوادو امنیتي اندېښنې پر خپل ځای پاتې او د طالبان حکومت د ټول شمول حکومت د جوړېدو په اړه د نړیوال ټولنې غوښتنو ته هم ځواب نه دی ویلی.
بنان میشه گفت که یک نشست خاط بود که همه این مسائل صحبت میشه و تصامیمی که گرفته خواهد شد فکر نمیکنم که زیاد اجرایی باشه، ولی تاکید همیشگی بر ازمی است که طالبان باید بعد تعهداتشان عمل بکنه و رابطشان حداقل با کشورهای منطقه در حد سالم و سلامیز نگاه بکنند.
به جرمنی که در باختر در انسیتوت غری به دیوروسیو که طالبان و پاکستان ترمند داری کتا هم اشاره و قراوی ویچی لکه سنگه چی تمه که در دوار و خواب ترمند داری که حق سیخی پر مخنزی.
شما میفهمید که رکود قیمت روپی پاکستانی در مقابل دلار و دیگر ارزهای خارجی هر روز چندین برابر شده رویست و وضعیت اقتصادی و سیاسی پاکستان هم بسیار خراب است و این تاثیر مستقیم را بر وضعیت نظامی و سیاسی افغانستان هم داره.
خاغل بیرامالی وی د تاریخ طالبان پاکستان دله په افغانستان کې طالبان د حکومت سره د خاریکو په لرلو کول شي پاکستان کې امنیتي وضعیت خراب دی. وی دا ټول مسایل د سیمې هوادو لپاره د اندېښنې وړ مسایل دي. په سیاسي چارو کارپو وس نصری وی چې ځینې تروسی دلی په افغانستان او سیمه کې پالي دي چې د خپل هوادونو د حکومتونو د پرځول لپاره مبارزه کوي. په دې ډلو کې د ازبکستان، تاجکستان، چین او پاکستان د حکومتونو په خلاف دلی هم شامل دي.
بران ای صدور تروریسم، صدور افراطیت و صدور مواد مخدر از افغانستان به منطقه باعث بی ثباتی منطقه
خغل ناصریوی چې دا غونډه په سیمه دی و دوه ترمن د افغانستان په اړه یو ګډ دریس پر مانځه کې دوکې ورسته کې خو د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی تیر اونۍ کابل کې ویغونې ته په وینا کې په افغانستان کې تروریستي ډلو شتون په اړه اندېښنې بې ځایه وګڼلې او ویل چې چې داسې ډلې په دې هیواد کې وي نو اوس په افغانستان څخه بې ثباتي د منځنۍ اسیا هیوادو او چین ته هم غځېدلې وه.
که څوک وایي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز دی په اصطلاح، نو خو ته وایي چې ترهګرۍ بیا سرحد هم نه لري. نو که ترهګري په افغانستان کې وای بیا به دا ترهګري چین تم غزیدله، دا به تاجکستان تم غزیدله، دا به ازبکستان تم غزیدله، دا به ترکمنستان تم غزیدله، دا به ایران تم غزیدله. نن چې هغه ټول په امن دي، خپل افغانستان هم په امن ده، نو معلومه شو چې دلته دا خبره نشته. لهذا یو له بل سره باید همکاري وکړو، یو بل ته د وروري لاس ورکړو، یو په بل باندې تورونه ونه لګوو، یو له بل سره د دښمنۍ تخم ونه شندو.
خاغلی متکی دا څرګندونې د پاکستان د حکومت د ځینو چارواکو دا غوې داو ته په غبرګون کې چې د پېښور په یو جومات کې د برید پړی پر افغانستان اچولې وه کړې وي. په مسکو کې دا غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې د پاکستان چارواکو د شنبې په ورځ ویلي چې اسلام آباد په پام کې لري چې کابل ته یو پلاوی واستوي تر څو د طالبانو له مشر څخه په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې په مهارولو کې ورڅخه مرسته وغواړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د زابل روغتیایي مسولین وایي چې د سړې هوا له کبله د پولیو واکسین ځنډیدلې کمپاین تازه په دې ولایت کې بشپړ شو. نورحال د صدیق الله صدیقي پر رپورټ کې
په زابل کې د پولیو پر ضد مبارزې روغتي مسولین وایي چې د پولیو په تازه ترسره شوي کمپین کې 1,50,000 ماشومانو ته د ګزار ضد واکسین عملي کړی. په دې ولایت کې د پولیو پر ضد حوزوي کمپین د سړې هوا له کبله 13 میاشتې پر خپل وخت ترسره نه سو. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي وایي چې په دې ولایت کې ټول 200,000 ماشومان د واکسین لپاره هدف دی چې دوی لویه برخه د پولیو پر ضد واکسین کړه.
شاوخوا 2,00,000 یا 200,000 ماشومان هدف کلی وو. 1,50,000 ماشومانو واکسین ترسره شو. موږ 1.5% شاوخوا بل هدف ترلاسه کوي او همدا ډول په ځینو ځایو کې د یخو د سړو د کورښتو ستونزې وې چې په هغو کې نو بهار وشین کوي. بعضې نور ځایونه ول چې هغه په لږ ځان سره کور شول او په ښه شو کمپاین کې ترسره شو. یعنې په ټول کې زموږ کمپاین په ښه ډول باندې ترسره شو.
روغتیایي مسولین وایي چې د ژمي په موسم کې اقلیمي شرایط د پولیو پر کمپاینونو خپل اغیزه لري. په افغانستان کې د پولیو د عملیاتي مرکز مسول ډاکټر نیکولیشا مومن وایي چې په جنوب کې د زابل او روزګان ولایتونو په ګډون غزنی ولایت سوړ ژمی لري چې د پولیو کمپاینونو پکښې کې په بیلابیلو وختونو کې ترسره کیږي.
په جنوب کې بعضې سیمې چې د سړه یا د ژمي له کبله یا د واورې د زیات اورښت له کبله هلته د واکسینو ورسول او یا د زموږ د ټیمونو هلته رسیدګي ستونزمن وي، نو په هغه ځایو کې موږ د واکسینو کمپاین تر مساعد وخت پورې ځنډولی دی. په جنوب کې موږ هغه سیمې چې په سړو کې راځي په هغې کې غزنی ولایت هم دی، زابل ولایت، روزګان بعضې سیمې هغه سیمې دي چې هلته د ژمي په وخت کې یا د زیاتې اورښت د واورې د اورښت په وخت کې مشکل موجود وي.
د ژمي په موسم کې سړه هوا د ماشومانو ځینې نورې ناروغۍ هم رامنځته کوي چې د روغتیایي مسولینو په وینا دوی د پولیو تر څنګ ځینې نور واکسینونه هم ماشومانو ته عملي کوي. د یونیسف ادارې د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه په اړه داسې وایي:
د پولیو لمزورو د پروګرام په برخه کې کوم مبلغین کار کوي. دوی د پولیو د پیغامونو تر څنګ د نورو هغو واکسینونو د هغو ناروغیو د واکسینونو پاکس هم خلکو ته معلومات ورکوي چې د هغو په واسطه د ماشومتوب د دورې د ناروغیو مخه نیول کیږي.
د پولیو پر ضد مبارزې روغتیایي کارکوونکي وایي چې کورنۍ د خپلو ماشومانو په روغتیا ساتلو کې اساسي رول لري. دوی زیاتوي چې دا مهال د پولیو تر څنګ د ماشومانو د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي څو ډوله واکسینونه عملي کیږي چې له روغتیایي مرکزونو څخه کورنۍ ترلاسه کولای شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د روغتیایي همکاریو ادارې وایي د پولیو د لمنځه وړلو لپاره هڅه کوي. د ټولنې بیا پیل کشرونه په دې مبارزه کې د ځان سره شریک کړي او په ټولنې کې د دوی د اغیز ګټه واخلي. د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د ټولو ګډې هڅې مهمې بلل کیږي. لیمه امرخیلی د کابل نه رپورټ را لېږلې.
په افغانستان کې چې د پولیو په خلاف بل هر کله کمی شوې دي، اوس د یو ټولګډون مبارزه اړتیا لیدل کیږي. له ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف چې په افغانستان کې د ماشومان لپاره په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري، وایي د پولیو په ضد مبارزه کې باید ورسره ټول خلک په شریکه ونډه واخلي. یونیسف د اړیکو مسؤل کمال شاه سید آشنا رادیو ته وویل سږکال به هم خلکو ته د پولیو په اړه د معلوماتو ورکولو لړۍ جاري وساتي. د نوموړي په وینا په دې بهیر کې ورسره د رسنیو تر څنګ د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ونډه اخیستل
مندی. یونیسف په دې عامه پوهاوی او خلکو ته معلومات ورکولو لړۍ جاری ساتي. په دې ترڅ کې به رسنۍ کومک لمونږ سره وي، رسنۍ به ښکیل کیږي، رسنیو تر څنګ داسې سپورټي برنامې به موږ ترتیب کړو تر څو ځوانان وهڅول سي او په هیواد کې د پولیو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي.
د ښاغلي کمال شاه سید په وینا د پولیو مخنیوي په ټولنه کې تنها د روغتیا پالانه کار نه دی، او په دې برخه کې تر هر چا زیات دینی عالمان مسؤلیت لري چې د منبر له لارې د هیواد په ټولو سیمو کې د دې ملولونکي وایرس په اړه د خلکو آگاهي زیاته کړي. او د دې کار لپاره یونیسف پاچا کې دی تر څو لا زیات دینی عالمان پروګرام ته شامل کړي.
د دې تر څنګ د علما کرامو ښکیلتیا ډېره اړینه ده. په مساجدو کې علما او داسې هغه علما چې ډېر تاثیر گزار دي هغه هم پروګرام کې ښکیل کړل سي تر څو دوی هم د پولیو پروګرام په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي او تر خلکو پورې عامه پوهاوی او آگاهي ورسوي.
بلخوا کابل ښاریان هم د مختلفو اقشارو لخوا د پولیو په وړاندې مبارزه ګټوره بولي او غوښتنه کوي چې د ګټورو برنامو له لارې د خلکو عامه پوهاوی زیات شي ترڅو د ماشومان راتلونکي لپاره ښه چاپیریال برابر شوی وي. د کابل ښار یو اوسیدونکی زکی آشنا رادیو ته داسې وویل:
په حقیقت کې کله چې زموږ پر ټولنه یا زموږ خلکو باندې ناروغي راځي، باید موږ ټول مشترک تصمیم ونیسو. زما له نظره د پولیو واکسین په افغانستان کې د څو کسانو کار نه دی چې له منځه یوسي، مخنیوی یې وکړي، ځکه موږ تاسو ټول مسؤلیت لرو چې د دې واکسین مخه ونیسو. چې هر رقم کېږي موږ د مخنیوي لپاره هر ډول کوشش کوو، خصوصا تعلیم یافته ځوانان، د کلي ملایان، رسنۍ والا کولای سي چې ورځ افغانستان د پولیو له وایرس څخه وژغوري.
دې ډول ته چې د نورو کلونو په نسبت د خلکو آگاهي ساتل لوړېدل د دې لامل شوي چې په 2020 کال کې افغانستان زیاتې ملګري کورنۍ په دې قانع شوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، او د واکسین کمپاینونه په هغه لرې پرتو سیمو کې هم ترسره شول چې مخکې نه و ترسره شوي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
اداري فساد یو مصیبت ده. دا په دیموکراتیکو موسو باور تباه کوي، پرمختګ ته تاوان رسوي، اعتبار خوري، او د اقتصادي ودې په مخ کې خنډونه اچوي. بلاخره دا عادباد چې لا واقف نه کړاو غالي، په داسې حال کې قیمتونه لوړېږي، کمې منابع په عامه سکتور کې پانګه چونه کوي او چاپیریال فاسدوي. د یو ایس اے آر ڈی چار سنبال سمانتا پاور ویل کله چې اکثره خلک د اداري فساد فکر کوي، د دوی په نظر کې رشوت اخیستل راځي، د ملاتړ په بدل کې رشوت ورکوي، یا چارواکي چې د دوی لاس په خزانه کې وي. مګر اداري فساد د فردي اتوکراتانو په باره کې عدالت نشته. د خپل هیواد شتمنی غلا کوي، د ډیر شتمن شخص په حیث ژوند کوي. دا د بشپړ حکومتوالۍ د جوړولو په باره کې دي. د دوی د سرحدونو په اخوا اسانه کوونکو لخوا ورسره مرسته کیږي. دا د ناڅرګند بین المللي سیستم نه ګټه اخلي چې د مشر په باره کې اغلا وکړي. د دغو تتو اسانه کوونکو د نوي صنعت په مرسته سره بین المللي اندازه، او دا د دې لپاره دي چې د اداري فساد نه کار واخلي، چې په سیاست او پالیسۍ او نورو هیوادونو باندې نفوذ وکړي، او د بین المللي نارمونو بڼه بدله کړي، او په څو اړخیزو موسو باندې په داسې یوه طریقه نفوذ وکړي چې داسې ولیدل شي چې د دوی ګټې سرته رسوي. یو فاسد سیاستوال چې د یو قوي ګاونډي په مرسته انتخاب شوی وي، له خپل موقف نه به کار واخلي چې په ټولو اقتصادي سکتورونو کې داسې سیستم منځته راوړي چې د اداري فساد خندق ورنه راچاپېر شوی وي، او په بدل کې به ګټه حتی اجازه ورکوي دوی ته به یوه اندازه کنټرول ورکړي. دا د اداري فساد سیستم کول آسانول او وسیله کول چې په خارجي سیاسي ګټه لاسته راوړي. دغه جنسیت دی، دا د معاصر اداري فساد اړخونه دي. چار سنبال پاور ویلي ملګری ملتونه اټکل کوي چې هر کال پر مختلونکو ملکونو ته اداري فساد یو اشاریه شپږ ویشت ترلیون ډالر تاوان رسوي، چې هر کال رسمي پرمختیایي مرسته ورکړل شوې ده د هغې نه برابره ده. امریکا په ځواب کې خپل تماس بدلوي چې د اداري فساد د معاصرو اړخونو غم وخوري. لومړی موږ غواړو چې په لومړي ځل د اداري فساد فرصتونه کم کړو په داخل او د هیوادونو ترمنځ. دوهم، په اداري فساد واقع کېږي، موږ غواړو د دې قیامت پورته بوزو چې د دې مخه ونیول شي. په دې کې د نړیوالو تحقیقونکو خبریالانو او فعالینو د شبکو تمویلول شامل دي چې دوی د پیچلي څو اړخیزه پلانونو په څرګندولو کې مرسته کوي. او دریم، موږ غواړو چې ښه سلوک او صداقت وهڅوو، ځکه نو موږ د حکومت د ایماندارو کارکوونکو ته جایزې ورکوو او د خصوصي سکتور مشران داسې پریکړې کوي چې هغه د اداري فساد کوششونه اصلاح کوي په زیاده دي چې زیاتې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به